واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنزرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته ز احمد شکیب دوست یم. د شلو بڑای هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ایتالیا په مرکز روم کې پیل شوه. ټاکل شوی چې د غونډې برخوال د کورونا وایرس او اقلیمي بدلون په شمول په یو لړ مشترکو مسایلو بحث او خبرې اترې وکړي. د کوربه هیواد ایتالیا صدر اعظم په خاصو مراسمو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او نورو رهبرانو ته خراغلاست ویل ده. دا په تیرو دوو کلونو کې د جیشل هیوادونو د استازو لمړنۍ مخامخ لیدنه ده. په دې غونډه کې د روسیې، چین او مکسیکو ولسمشران حضور نه لري او د کورونا وایرس له کبله د شتان د خنوب خاطر په مجلس کې په آنلاین ډول برخه اخلي. د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین ګریفیتس د شلو بډایو هیوادونو له مشرانو څخه چې د اکتوبر په یو په دیرشمه او یو دیرشمه په روم کې غونډه کوي غوښتي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. هغه دغه مشرانو ته په خطاب کې وویل د افغانستان په اړه ډیر محتاط اوسئ او د افغانستان په هکله اندېښنه ولرئ. نوموړی په داسې حال کې دغه اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان اقتصاد د پاشل کېدو په حالت کې دی او دغه هیواد نفوذ نیمایي برخه د ژمي پر رسیدو سره کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو چارواکي د ژمي پر اساس له اسوسییټډ خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې له 15 کلونو لاندې د افغان ماشومانو نیمایي برخه د سختي خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ ده او په هر ولایت کې د شری ناروغي خپره شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام 13 دروانی سوي کال تر پایه د خپل پروګرامونو د تمویل لپاره د 200 میلیون ډالر مرسته وغوښتنه کړې و. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر سیګار په تازه راپور کې لیکلي چې د افغانستان سره د متحدو ایالاتونو د مرستو راتلونکي معلومه نه ده. دا راپور چې د امریکا کانګرس ته چمتو شوی په کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر روان کال د سپتمبر د میاشتې په 9 سیګار ته ویلي چې متحده ایالات طالبانو او یا د افغانستان د حکومت هیڅ یو برخې ته مرسته نه ورکوي. د امریکا د مرستو د بندیدو ترڅنګ په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 10 میلیارد شتمني چې ډیری برخه یې په متحدو ایالتونو کې ده کنګل شوی. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د دې شتمنیو د آزادولو لپاره هیڅ پلان نشته. خو د سیګار پر راپور کې ویل شوی چې د امریکا د خزانه وزارت د سپتمبر د میاشتې په 24مه دوه عمومي جوازونه صادر کړل او افغانستان ته د مرستو رسولو ته اجازه ورکړله. د دې ترڅنګ متحدو ایالاتو 13 ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان سره د 1.4 میلیون ډالرو تازه مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د یو لیک په خبرولو سره د جیشل هیوادونو د مجلس له برخوال سره وختي چې د نادارو هیوادونو لپاره د کورونا وایرس د واکسین ارزه کول زیات کړي څو ټولو ته دغه واکسین رسول یقیني شي. په لیک کې راغلي چې د بډایو او بیوزلو هیوادونو ترمنځ د واکسین د موجودیت یو ډیره ژوره تشه موجوده ده. لیک زیاتوي چې په بډایو هیوادونو کې هر 100 کسانو ته 133 دوزه واکسین لګول شوی په داسې حال کې چې په بیوزلو هیوادونو کې د هر 100 کسانو لپاره 100 دوزه واکسین لګول شوی ده. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې د واکسین په ارزه کولو کې د توازن نشتون هر ورځ د انسانانو ژوند اخلي او په دوامدار ډول د خلکو ژوند ته خطر پیښوي. تاکل شوی چې د جیشل هیوادونو له غونډې نه جلا د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اروپایي ټولنې له مشرانو سره مجلس وکړي. ایران 14 مخکې اعلان وکړ چې د نومبر میاشتې په پای کې د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو پیل کولو ته چمتو ده. ولسمشر بایدن د برېټانیا صدر اعظم، د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم به په ګډه د دغو مذاکراتو د پیل کولو پر لارو چارو یو موافقه وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې د غونډې برخوال د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر خپلو مشترکو اندېښنو تمرکز کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر په 2013 کال کې د ایران اټومي قرارداد تایید نه کړ خو ولسمشر بایدن د قرارداد د بیا احیا کولو ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جیشل هیوادونو له مجلس نه مخکې د جمعې په ورځ په واتیکان کې د کاتولیکو عیسویانو له رهبر پاپ فرانسیس سره کتلي دي. بایدن د یو پنځه ورځنی سفر لپاره وتلی ده او ټاکل شوی چې له یو شمېر اروپایي هیوادونو څخه لیدنه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي ویلي چې دواړو مشرانو پر مشترکو مسایلو خبرې کړې دي. لوګه له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د کورونا وایرس ختمول د خبرو مهمې موضوعګانې وي. ولسمشر بایدن ویلي دي چې د له پاپ سره د سخت جنین پر موضوع خبرې نه دي کړې. او په پای کې یو ورزشي خبر د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان د کرکټ په نړیوال جام کې له پاکستان سره د لوبي د بایللو لقب له ول څخه بخنه وخت ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه پرون په دوبۍ کې وشوه. افغانستان پاکستان ته د یو سلو اته څلوېښت منډو هدف وټاکه چې پاکستان په نولس اورونو کې پوره کړ. په وروستیو دو اورونو کې څلور ویشت منډې پاتې وې چې د پاکستان لوبغاړي آصف علي په کریم جنت باندې چې د پخواني کپتان اصغر افغان ورور دی څلور شپږیزې ووهلې او لوبه یې وګټله. راشد خان په خپل فیسبوک پاڼې کې د دغې ماتې له کبله له خپلو هیوادوالو څخه بخښنه غوښتې ده. د لوبې له بایللو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کرکټ مینوال پارېدلی دي. یو شمېر مینوال د لوبډلې په ځینو لوبغاړو انتقاد کوي چې لوبه نشي کولی خو لوبډلې کې شامل شوي دي. افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له سکاټلند څخه وګټله او درېمه لوبه یې د یکشنبه په ورځ له نامیبیا سره ده. له دې پرته افغانستان د نورې لوبې هم لري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپي 11515 یا باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی نن کابل ته راغلی. دا پلاوی د نورو مسلو ترڅنګ د منځنۍ اسیا نه جنوبي اسیا ته د غازو پایپ لاین په پروژه هم خبرې کوي. ترکمنستان او ازبکستان د منځنۍ اسیا هغه ملکونو کې شامل دي چې د تیر رژیم د ړنګېدو وروسته یې کابل ته خپل پلاوی استولې دي. اکرام شنواری رپورت راغلی.
د طالبانو د اسلامي امارت چارواکي وایي چې د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر رشید مرادوک په مشرۍ دغه هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سره په یو لوړ مسلو د خبرو لپاره تشنبه پورې کابل ته په یو ورځې سفر تللی دی. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې دغه پلاوی ته د سربېشي لپاره د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی او د طالبانو د اسلامي امارت وایند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجید ورغلی وو. د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وایند بلال کریمی پلاوی سفر پاره ویل چی پلاوی کی د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د غازو د دلی کی ټاپی د پروژې رئیس هم شامل دی.
په دې کټنه کې به د ټاپی پروژې د پایل او دارنګ نورو اقدامات په اړه باندې مجالس تر سره شي. هله دا ده چې دا به یو نتیجه بخش او د راتلونکو اقداماتو لپاره یو مسمر سفر وي او مجالس به ډیر ګټور وي.
دغه پلاوی د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د پلاوی سره کتلی او همي د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی سره د دوه هیوادو ترمنځ د اړیکو او په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د ټاپی پروژې په اړه خبرې کړې دي. ترکمنستان د ازبکستان او قرغیزستان وروسته د منځنۍ اسیا دریم هیواد دی چې کابل ته طالبانو چارواکو سره د خبرو لپاره په لوړه کچه پلاوی استي. د سیاسي چارو یو کارپو طارق پرهادی وی د ایران او د تاجکستان پرته د منځنۍ اسیا ټولو هیوادونو طالبانو اسلامی امارات چارواکو سره ته خبر ده پاره یا افغانستان ته پلاوی استولی او یا هم په بهر کې د طالبانو چارواکو سره خبري کړي. خغلی پر هادی ویل
با ترکمنستان امکانات سرمایه گذاری بسیار
ترکمنستان چیز پنگوانی دیر زیاد امکانات داری پر زنگلی دو در تپی پروژه دی پنگوانی تا پنگ تا افیاد افغانستان که باید بانکی او اقتصادی سیستم غیر سیاسی شی ترسو بیرت در دریوال بانکی سیستم او پنگوانی سر وطرل شو شی ترسو بحرانه پنگوان جلب
در کشور.
د سیاسي چارو یو بل کارپو احمد سیدی بیا فکر کوي چې د منځنۍ اسیا ټول هیوادونه چې په افغانستان کې سکي د روسیې په پله قدم اخلي او تر هغې چې روسیې افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې نیوي ټینګې کړي د منځنۍ اسیا هیڅ هیواد به دې کاته زړه خنه کړي.
د ترکمنستان وزیر خارجه کابل چې راغلی دا ده مسلې په رسمیت پیژندلو طالبان نه ده. بعضې مملکتونه غواړي چې یو نوکي روابط د طالبانو سره ولري اما زما قاطع باور داده تر هغه وخت پوری چې روسیه یعنی پوتین تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني یا نه پیژني ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان هرگز دا جرأت نه کوي چې طالبان په رسمیت وپیژني. یو رفت آمد یو قرارداد تجارتي ده در ترکمنستان هم د توریزم نیونو کې تشویش لري. نور خبرې نشته په یو معمولي رفت آمد ده چون ازبکستان په کابل کې سفر کړی ده هم کوي پاکستان کړی يم د کشورونو دی رفت آمد کړی يم
ترکمنستان د 1902 میلادي کال رئیس چې کله په خوانی شوروي اتحاد رنګ او پرزی د منځنۍ اسیا خپلواکي ودونه رامنځته شو هڅه کوي چې د خپل تیل او ګاز او طبي زیرمو ته د افغانستان لاري بازار ولټي خو په افغانستان کې روانې جګړې تر اوسه دې کار مخه نیولې ورن کال ترکمنستان او د افغانستان په خوانی حکومت یو ځل بیا د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره لاس په کار شو چې له مخې تما کېده چې دې پروژې د پلي کېدو عملي چارې بدل نه په افغانستان پروان میلادي کال کې پیل شي ترکمنستان د دې پروژې کار په افغانستان کې طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال پیل کړو خو چې بیا طالبانو په افغانستان کې واک اخیستی دواړه غاړې هیله څرګندوي چې دا پروژه به عملي شي
دا امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه په نور صفو خبريږي په منځني صفه 1.2 اعشاریه 0 په لنډو صفو 1.5 اعشاریه 0 او 902 کیلوهرتز د امریکا جاغ آشنا رادیو اوریدلی سي
د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د اگست په میاشت کې د افغانستان نه د امریکا د وتلو د بهر د بشپړې ارزیابۍ امر کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنوی چارو وزارت په خوانی استاد زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د طالبانو د نظامی بریا لوی دلیلونه تر ډیره د جمهور رئیس غنی لجاجت د افغان مشرانو خودخواهی او د جګړې لپاره د افغان پوځیانو د ارادې نشټوالی وبلو. نور تفصیل د وحید فیضی په دې رپورت کې اوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن امر کړی چې د اگست په میاشت کې د تخلی او انتقال پروسه دی ل سره و ارزول شي. خاغلی بلینکن پرون چهارشنبه د بهرنی چارو وزارت په انسټیټیوټ کې وی غونټه ویلي مانی چې د اگست په میاشت کې د افغانستان څخه د انتقال بهیر کې ستونزې وي خو دوی اوس دغه بهیر ل سره ارزوي.
We learned a lot in a short period of time.
موږ په کومه موده کې زیات څه زده کړل؟ په سخت مزده کړل. موږ په عمل کې زده کړل، موږ له خپل ځان، افغان شریکانو، متحدینو او د بهرنیو چارو وزارت راتلونکو کارکونکو څخه منندوی یو چې کله شي یو ورځ لورته ستونزې سره مخامخ شي تر څو هغه څه مو چې زده کړی پرې عمل وکړي.
بل اخوا د افغانستان د سول لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاد زلمی خلیزاد وایي د ولسمشر غنی لجاجت او د افغان مشرانو خودخواهی د نظام د لنګیدو لامل شول. خلیزاد ترګندونې په واشنگټن کې د نړیوال سول لپاره د کارنګي مرکز سره په انلاین خبرو کې کړي.
We were all surprised by the intransigence frankly of the president Ghani.
لدې سره چې غنی له درغلیو په ډکو ټاکنو کې بیا ټاکل شوی وو او ډیرو کم افغانانو پکې ګډون کړی وو، کوم ټول د جمهور رئیس غنی په نه همغږي چې د خپلې کاري دورې تر پای ته رسیدو پورې په پاتې کې دوه ټینګار کوو حیران کړی وو.
د خلیزاد د مرکې په خبرګون کې د افغانستان د مخکنی ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح په ټویټر سخت خبرګون خوده لیدي.
ظاهرا خلیزاد د دې چال میمارو له ستراتیژیک پلاوی جمهوریت سره د قربانی دی وزیر پټوګه چلند وکړ او طرز په کېدو پوري څارنه وکړه. هغه ټوله کیسه په اسانه تعریفوي او معلوماتي په نور اچوي. دا مرکه د دې ماته بوي نه پاکوي.
د طالبانو د واکمن کېدو سره سم پر افغانستان بهرنی مرستې بند شوې او هیواد د اقتصادي سقوط په درشل کې دی. برتانیا وایي ملګرو ملتونو سره ګډ کار پیل کړی چې افغانان ته په دې سختو شرایطو کې مرستې ورسوي.
موږ باید هر هغه څه وکړو چې پر افغانانو د طالبانو د تسلط عواقب را کم کړو. نو څه چې موږ کړي او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا دي چې د 100 کال لپاره مو شوې ژمنه دوه برابره کړله چې کچې 200 میلیون پاوند ته ورسوله. موږ د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرسته کوونکو ادارو سره کار کوو تر څو افغانانو ته مرستې ورسوو.
مرستندیو ادارو نن په کابل کې یو سل دیش بې ځای شوی کورنیو ته اساسي مواد وویشل.
موږ هڅه کوو چې د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه کافي شیان راوړو. ځینې وختونه موږ وینو چې افغانستان سره پر پوله په ګڼو ځایونو کې خنډونه رامنځته کیږي. موږ افغانستان ته د مرستو رسولو ته اړتیا لرو.
یعنی که کومک شته به شما اړتیا لري بسیار کالونیا ګابز دی افغان میرا کی میکنه دی مردم کله یې خراب او خسته است. کار نیست، بار نیست، امید مردم پریشان، ماجر.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د افغانستان د اقتصاد د ممکنه پاشل کېدو خبرداري ورکړي او ویلي دي چې تر بلې میاشتې بعد دغه هیواد نیمای نفوس د خوړو د کموالي له ګواښ سره مخامخ شي. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د افغانستان د جرنالیستانو ملي اتحادیه وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغان خبریالانو په ضد د تاوتریخوالي او ګواښونو له دیشو زیاتې پیښې ثبت کړې دي. دغه اتحادیه وایي دغه پیښو 90% د طالبانو لخوا ترسره شوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې د رسنیو د برخې مسؤول مسرور لطفي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی لخوا په ثبت شویو پیښو کې 40% فزیکي وهل ډبول او 40% د تاوتریخوالي ګواښونه جوړوي.
له 40% زیاتې قضیې د وهلو او نورو فزیکي تهدیدونو دي او نږدې 40% هم د شفاهي تهدیدونو، 40% په کابل او 80% نورې د هیواد په ولایتونو کې رامنځته شوې دي.
ښاغلی لطفي ویل د ثبت شویو پیښو ډیرې د سپتمبر او اکتوبر په میاشت کې په ولایتونو کې رامنځته شوې دي او یوازې 40% یې په کابل کې پیښې شوې دي. هغه زیاته کړه چې د تاوتریخوالي 90% کې پیښې د طالبانو لخوا او 10% کې د نورو ناپیژندل شویو کسانو لخوا د خبریالانو په وړاندې ترسره شوې دي. ښاغلی لطفي وویل چې په دې ټولو پیښو کې یو خبریال وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
زموږ د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې یو خبریال د ناپیژاند کسان لخوا وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال د اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې دوی د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له پیښو خبر دي او په دې برخه کې په څېړنو بوخت دي چې عاملین یې پیدا کړي او جزا ورکړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپي 1515 باندې واوري.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر، نامتو شاعر او د افغانستان د ملي سرود لیکوال عبدالباری جهانی طالبانو ته مشوره ورکوي چې که ولس مو خوابده او ناراضه کړل، واکمنی به مو سکوت وکړي. هغه زموږ د خبريالې برېښنا عمر خیلی سره په مرکه کې دغه خبرې کړي.
ایمان نن څنګه سم ویلې په دې خاطر چې دا ټول لوبه زما د پاره پردی معلومیږي، دا جنگ پردی وو او سوله پردی ده او دا کلونه کلونه کیږي چې همدغه د پردی رول دی. نو که زه اوس وایم چې دا طالبانو امریکا ته شکست ورکړي، زه په خپل پر دې خبره باندې باور نه لرم، په دې خاطر چې د اگست اتمې څخه تر 15 پورې د ټول افغانستان سقوط په اوو ورځو کې زما د پاره یو ډول غیر ممکن یا غیر محتمل کار ښکاري.
طالبان خپل برای د اشغال څخه ازادي تعریفوي او پروند ملا عمر زوی ملا یعقوب ویلی چې نور د هیڅ چا سره دښمنی نه لري. فکر کوي غرب او امریکا او گاونډیان د طالبانو سره کار وشي کړای؟
تر اوسه پورې خدای سمال میر چې کار نه سي وسره کولای. هغه څه چې غرب غواړي هغه دوی نه ورکی، هغه څه چې دوی ورکوي هغه غربیان نه سي قبولولای. تر دا اوسه پورې خدای سمال مسوي د دوی دای سباندې دوی مې شکیږي چې تر اوسه پورې حتی پاکستان هم پر رسمیت نه دی پیژندلی او غرب پلا هاخوا ته پرېږده. نو وروسته به وکتل شي چې دوی غربیانو ته څه امتیاز ورکوي او غربي هیوادونه دوی په کومو شرایطو باندې مني. دغه ګړۍ خو داسې معلومیږي چې وبه یې نه پیژني.
کچېرې طالبان لکه دا اوس مهال په افغانستان کې حاکم پاتې شي، په اوږدې مودې کې به د افغانستان په سیاسي او فرهنګي برخه باندې څه اغیزې وي؟
په دغه شکل چې اوس دی خو زه چې ورته ګورم که ډېر پاتې شي اغیزې به یې حتما منفي وي. په دې مثال په ډول دغه د دوی د عالي تحصیلاتو وزیر دی، دا هغه دغه یو خبر چې سړی واوري چې وایي دا 40 کاله تعلیم چې په افغانستان کې سوی وو هغه په درد نه خوري. دا خبرې څخه معلومیږي چې دوی د افغانستان تعلیمي مؤسسو ته او یا هغه په اصطلاح لاسته راوړلو ته په کومه سترګه ګوري. د بلې خوا کلتوري برخه چې راواخلو هدي مجبور چې له بده مرغه په دغه شل پندیو ښکاله کې چې څوک با سواده سوی و هغه یا وتلی دي او یا ټول د وتلو تلاش کوي کداغه اوس د سرحدونو خلاصي زګما کوم چې په یو میاشت کې به 3 میلیون کسانو پورې ووزي چې زیاتره تعلیم یافته خلک.
تاسو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر وی، طالبانو ته مو څه مشوره ده چې په کومو اساسي شیانو باید کار ونه لري او بدلون پکې را نه ولي؟
زما مشوره هغو ته ده چې لومړی خو په هر وسیله چې دوی قدرت ته رسېدلي دي که دوی پر اولس باندې تکیه ونه کړي، دوی اولس خوابدي کړي، د دوی څخه اولس ناراضه وي، دوی دغه سکوت کوي. لکه ما 15 کاله مخکې ملا احمد عمر ته مخامخ هم دغه وویل چې تاسو د اولس په زور راغلي یاست او بېرته د اولس په زور باندې تاسو د منځ ځای کسای څخه اولس ناراضه اوسېږي. مثلا په دا اوس وختونو کې دوی دا ټول شیان پرېښي دي، موسیقي ته ملاتړی ده چې موسیقي ناروا ده، موسیقي باید په ودونو کې ونه غول شي. سړی به یې باندې پوهېږي دوی خو اسلامي امارت دي، صحیح خبره ده چې دوی باید شریعت وچلي، دوی باید اسلامي قوانینو سره سم رفتار وکړي. خو موسیقي داسې شی ده چې هغه په اسلام کې ناروا نه ده.
د افغانستان اوسنۍ ملي سرود تاسو لیکلی و، شاعر تاسو وی، اوس چې وینې طالبان یې نه غږوي، فکر کوي طالبان د دې سرود سره موافق نه دي او که هیڅ ډول سرود نه مني، په زړه مو څه تیریږي؟
نو دوی خو سرود ځکه نه مني چې دوی خو د موسیقي سره حساسیت لري او په هغه سرود کې موسیقي ده، نور خو نه په هغه سرود کې داسې کلمه نسته چې هغه د اسلام سره مغایرت ولري. هغه ټول د ملي وحدت سرود دي. دا چې دوی نه ژغي، دوی خو دې بیرغم لري کړی دي، دوی چې بیرغ نه مني طبیعي خبره ده، سرود نه مني، اساسي قانون نه مني طبیعي خبره ده چې سبب بانک نوټونه هم نوي کوي، نو دوی خو هیڅ نه مني سرود ولې ومني.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا تنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د کرکټ په شل اوورز نړیوال جام کې د جمعې په ورځ په یو مهمه سیالۍ کې پاکستان افغانستان ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د ټیم مینوالو دغې ماتې ته بیلابیل عکس العملونه ښودلي دي. نور هلې د خپل همکار متی الله عبد نه په دې رپورٹ کې اورو.
ډېر مننه نظرانه جانې تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا افغانستان پاکستان لوبه وه، بالکل د جمعې پروچ کوم لوبه وشوه، دا چې جمعه رخصتي په اماراتو کې دوبۍ کې ډېر زیات مینهوال راغلي د لوبې کتو ته، د دواړو ټیمونو طرفدارانو د خپلو بیرغونو سره د خپلو ټیمونو ملاتړ کوو. د افغانستان او پاکستان لوبه چې هر کله شوي هغه ډېره زیاته اساسه ګڼل کیږي. مینهوال یې غواړي چې د دوی ټیمونو ښه لوبه وکړي. د افغانستان ټیم په پیل کې 5 ګټله او د بیټنګ کولو فیصله وکړه. دا فیصله د دین په نظر باندې خنه و ځکه چې د افغانستان ټیم بیټنګ کې دومره تکړه او د څرګند د غنل لري کمال نه لري چې خلک ووي چې دوی به زیات سکور وکړي شي، و ما غسی و شو د پیل شپږ لوبغاړي ډېر زر وسوځېدل. خو بیا وروسته محمد نبی او ګلبدین نایب خپل ټیم ته ملا وتړله او د ټیم هدف یې یو سلو وصل وخته ورسو چې پاکستان ته بیا د یو سلو اته سلو وخته هدف ورکړو. داسې ګڼل کېده چې پاکستان به دغه هدف ډېر پاسانه وکړي، خو د افغانستان بالرانو مجیب نبی او راشد خان او نوین الحق د افغانستان په نمندګي خبالینګو کو پاکستان نه پاسانه سره پرې خو لوبه تر اتلسم اور پورې ورسوله. خو په اتلسم اور کې چې اخري کې هدف تدیر شپاتیو د افغانستان بالر کریم جنت ونو شو کړی چې دغه هدف وساتل شي او اخري اور کې هغه څلور منډې چې پاتې هغه ورکړي. نو چې دغه ماته ډېر په اسانۍ پاکستان ته په اخره کې نصیب شو د اسيف علي لوبغاړي په مټ باندې پاکستان دغه لوبه وګټله. د لوبې د ګټلو نه پس د پاکستان میناوالو ډېر خوښي خوده او د افغانستان میناوال ډېر سخت خوابه دي، خصوصا د ځینې لوبغاړو په لوبه باندې ناراضه وو او حتی مختلف دغه لوبغاړي باید نور په ټیم کې ونه ساتل شي. د یادونه وړ ده چې د افغانستان مشهور لوبغاړي راشد خان هم په دغه لوبه باندې چې پاکستان ته بللی ده د خپل مینوالو نه او د افغانستان د کرکټ د مینوالو نه بخنه غوښته ده. راشد خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د غلوبه چې د اکتوبر په 19مه شوه دوبۍ کې هغه کې د افغانستان ماتې د سیاخسته ده چې د موږ لپاره یو د خوابدۍ ځای دی او موږ خفه یو. هغه خپل ټوټر لیکلی دی چې په هیواد او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له خپل مینوالو څخه بخنه غواړو چې بری مو در نکړې شو چې ستاسو په شونډو مسکا راشي، استاد سم راتړ او د وایب پاتې لوبه لپاره موږ ته ډېر مهم وي. نو د راشد خان د خبرې چې وایي چې راشد خان غواړي چې مینوال ملاتړ جاري وساتي او راتلونکو لوبو کې هم افغانستان یوازې پر نږدي. نو موږ په خپل فیسبوک کې خپل مینوال څخه هم مننه کړې ده چې له دې کابل ورته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي چې په دغه لوبه کې دوه لوبغاړي وسوځول او د سره د پښتو ورځ لوبه کې د وکټ شمیر سلو ته ورسېده. د مینوال لپاره باید دا وایو چې افغانستان خپل لوبه چې کړې په دې نړیوال جام کې سکاتلند سره هغه په غټ توپی سره سلو شپېته موند په توبې ګټلې و. بیا دوی مطلب کې پرون پاکستان نه ماتې وکړه، اوس په یک شنبه پورې د افغانستان لوبه وی د نامیبیا سره او بیا دغه نه پس د هند او د نیوزیلند سره لوبه لري. نو سلو لوبه کولې چې هغه کې افغانستان کوشش بدا کوي چې زیاتې وګټي چې بل راوند ته وځي. پاکستان درې ګټلې دي، هند یو ګټلې ده، همدا شانتي نیوزیلند هم د پاکستان نه بللې ده، هند هم د پاکستان نه بللې ده، افغانستان د سکاټلند ګټلې ده او پاکستان د درې ټیمونو ګټلې ده. نو ګور چې مخکې کم کم ټیمونه کمې لوبې ګټي او هغه دوه ټیمونه د خپل راوند نه مخکې څوک وځي.
السلام علیکم، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. زه احمد شکیب دوستیم. د شلو بڑای هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ایتالیا په مرکز روم کې پیل شوه. ټاکل شوی چې د غونډې برخوال د کورونا وایرس او اقلیمي بدلون په شمول په یو لړ مشترکو مسایلو بحث او خبرې اترې وکړي. د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین ګریفیتس د شلو بڑای هیوادونو له مشرانو څخه چې د اکتوبر په یو په دیرشمه او یو دیرشمه په روم کې غونډه کوي وخت چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر سیګار په تازه راپور کې لیکلي چې د افغانستان سره د متحدو ایالاتونو د مرستو راتلونکي معلومه نه ده. دا راپور چې د امریکا کانګرس ته چمتو شوی په کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر روان کال د سپتمبر د میاشتې په 19مه سیګار ته ویلي چې متحده ایالات طالبانو او یا د افغانستان د حکومت هیڅ یو برخې ته مرسته نه ورکوي. د امریکا د مرستو د بندیدو ترڅنګ په بهر کې د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 10 میلیارډ شتمنۍ چې ډیری برخې په متحده ایالاتونو کې ده کنګل شوه. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د دې شتمنۍ د آزادولو لپاره هیڅ پلان نشته. خو د سیګار پر راپور کې ویل شوی چې د امریکا د خزانه وزارت د سپتمبر د میاشتې په 24مه دوه عمومي جوازونه صادر کړل او افغانستان ته د مرستو رسولو ته اجازه ورکړه. د دې ترڅنګ متحده ایالاتو 13 ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان سره د 1.4 میلیون ډالرو تازه مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د یو لیک په خپرولو سره د جیشل هیوادونو د مجلس له برخوال څخه وخت چې د نادارو هیوادونو لپاره د کورونا وایرس د واکسین ارزه کول زیات کړي څو ټولو ته دغه واکسین رسول یقیني شي. په لیک راغلی چې د بډایو او بیوزلو هیوادونو ترمنځ د واکسین د موجودیت یو ډیره ژوره تشه موجوده ده. لیک زیاتوي چې په بډایو هیوادونو کې هر وسلو کسانو ته 1.3 دوز واکسین لګول شوی، په داسې حال کې چې په بیوزلو هیوادونو کې د هر وسلو کسانو لپاره 1.4 دوز واکسین لګول شوی ده. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې د واکسین په ارزه کولو کې د توازن نشتون هر ورځ د انسانانو ژوند اخلي او په دوامدار ډول د خلکو ژوند ته خطر پېښوي.
تاسو د امریکا غږ رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.